یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم بیا هم سلام پدې خبرونه کې موړان دی لدی خبرو چې تمه ده د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د طالبانو له استازو سره په غونډه کې برخه واخلي د مارچ د اتمی د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم مطالب لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو او د مارچ د اتمی مبارکي ورکو
السلام علیکم پس اکت سومه مخبرونه سرچې کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه کړې ده د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلی نن جمعه په څلورمه یو ورځنۍ مسابقه لري او د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی چې پر ایران د بالستیک توغندیو د ازموینو او دوو ساتلایټونو د توغولو له کبله بندیزونه ولګوي د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې عالی شورا د قطر پر راتلونکي ناسته کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي د دغې شورا مرستیال حاجي دین محمد نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دغه ناسته چې په شپږشتم د میلادي میاشتې په دغه کې په دوحه کې ترسره کیږي او د سولې عالی شورا چې هغه تر اوسه پورې د دغه د سولې لپاره او افغانستان کې د امن او د دې باندې زول لپاره کار کوي د دې هم پکې برخه واخلي
دا په داسال کې د چې د محل په دوحه کې د وسلوالو طالبانو او زلمی خلیلزاد په مشرۍ ترمنځ خبري روانې دي خو په دې خبرو کې د افغانستان حکومت ګډون نه لري د غرض د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه کړې او ویلي دي چې سولې یوازې د هر اړخیزو بین الافغاني خبرو لاري ترلاسه کېدای شي د پنځمې پرز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په راپور کې ګوتریش ویلي چې اوسني پرمختګونه شای په افغانستان کې د اول اسکلنی جګړې ته پای ته رسولو لپاره یو غوره چانس وي نو موږ زیاته کړی چې د سولې او پایدار توافق ته یوازې د پراخو بین الافغاني خبرو لاري رسیدلی شو ګوتریش زیاته کړه زه د دې کړکې چاو د نه منونکو انساني مرګ ژوبلې د پای ته رسیدو لپاره د سم دستي مستقیم او واقعي خبرو اترو د پایل غوښتنه کوم د ملګرو ملتونو عمومي منشي همدارنګه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو کې د پرمختګ یادونه وکړه او هیله څرګنده کړه چې دا پرمختګونه به د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ خبرو اترو ته لار هواره کړي وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي دي او ویل دي چې لومړی باید بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ لوبه پیل شوه افغان ټیم بیټینګ کوي لومړی یو ورځنۍ مسابقه افغان او دوهم ایرلند ګټلې و خو درېمه د باران د ورېدو له کبله لغوه شوه نن د هند د هیرادون اسمان وریځ وي خو اټکل شوی چې باران به نه وري تر دې وړاندې افغانستان درې وړه شل اووره سیالۍ له ایرلند څخه ګټلې دي د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی چې پر ایران د بالستیک توغندیو د ازموینو او دوو ساتلایټونو د توغولو له کبله بندیزونه ولګوي امریکا د ایران د اقدامات د ملګرو ملتونو له پریکړې لیکونو سرغړاوی بولي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست استازی جاناتن کوهن د پنځمبه پر اوس عمومي منشي انټونی ګوتریش ته په یو لیک کې د ایران بې ثباته کوونکې فعالیتونه غندل دي او پر تهران یې ژغ کړی چې د لری واټن وشتونکو هغو توغندیو سره تړلې ټولې هڅې د سمدستي ودروي چې اټومي وسلې لېږدولای شي په دې بیان کې د ملګرو ملتونو د 2015 میلادي کال پریکړه لیک ته اشاره شوې ده په دې پریکړه لیک کې له ایران څخه غوښتل شوی و چې تر اتو کلونو پورې د هغو توغندیو له جوړولو ډډه وکړي چې د اټومي وسلو د لېږد وړتیا لري دا پریکړه لیک د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د تاریخي اټومي تړون سره چې په همدې کال کې لاسلیک شو تړلی و د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین رئیس په وڅلويشت میاشتنی بند محکوم سو پاول منافورت اوکراینی سیاستوالو ته په سلامشورو ورکولو کې د پام وړ ګټه ترلاسه کړې وه او وروسته د ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین مشر سو منافورت چې په تیر اګست کې په بانکي او مالیاتي درغلیو مجرم بلل سوی و د پنځمه په ورځ د یو قاضي لخوا دا ورکړل سوی سزا تر هغې ډیره کمه ده چې څارنوالۍ غوښتنه کړې وه د منافورت قضیه د لومړي ځل لپاره د ځانګړي چیرون کې رابرت مولر لخوا د نوموري د هغه چیرون په لړ کې راپورت وسو چې د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشي په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنی او د روسی چارواکو او د ترامپ د همکارانو ترمنځ د معاملو پاړه کوي. خو د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین د دې پخوانی مشر محکومېدل په مستقیمه توګه د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې له مداخلې سره تړاو نه لري، بلکې د نوموړي د هغو فعالیتونو له کبله دي چې د روس پلو او اوکراینی سیاستوالو سره د کار کولو په بدل کې ګټلي میلیونونه ډالر له امریکا بهر تر دېرشو د زیاتو بانکي اکاونټونو او کمپنیو په وسیله پټ کړي او امریکایي مالیه یې نه ده ورکړې. او د بیپل خبريالانو ټولنې پرون پنځشنبه د شوزو د نړیوال ورځ په درشل کې د نړۍ په بیلابلو هیوادونو کې د وویشتو بندي شزینا ژورنالستانو د بې قید او شرط او فوري خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د دې ټولنې پر اساس د 13 فبراير میاشتې تر پای پورې 304 دیش خبريالان بندیان او چې وویشته یعنی په سلو کې اته شزینا خبريالان دي. د بیپل خبريالانو ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی وایي د وویشت شزینا خبريالان په نوو هیوادونو کې بندیان دي، تر ټولو ډیر ژورنالستان په ایران او چین کې بندیان دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتو سرمنشي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې او د افغانستان د سولې د عالی شورا پلاوی هیله مندې چې په قطر کې له طالبانو سره وګوري.
دا ناشته چې د وښته پښتوښتم د بلادي میاشتې ته د ورته په دوه کې ترسره کیږي.
نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده.
متاسفانه اوس هم افغان خزی هغه خپل حقوق ته نه دی رسیدلی. د افغان میرمنې د راز راز سنځونه متاثر دي.
په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډالو یو ورځنی لوب روانه ده او للوی سره د کرکټ د ملي ټیم د سنځو او د سنځو د هواري پاړه د کرکټ بورډ له مشر سره شکیدلی.
باید واقعا هم مشغله استعدادونو ته وخت ورکړو چې هغه د افغانستان نمائندګي په صحیح توګه کولای شي.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې. بل لور ته د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د قطر پر راتلونکي ناسته کې د ګډون لپاره په تیاریو بوخته ده. د دغه شورا مرستیال حاجی دین محمد نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه د روان میلادي میاشتې په شپږشتمه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې دا محل په دوحه کې د وسلوالو طالبانو او زلمی خلیلزاد په مشرۍ خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې د افغانستان د حکومت استازیو ګډون نه دی کړی. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو له خبریالې ناجی صافی څخه تفصیل اورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو اترو غوښتنه کړې او ویلي دي چې سوله یوازې د هر اړخیزو بین الافغاني خبرو لپاره ترلاسه کېدای شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په راپور کې ګوتیرش تر ورځې ویل اوسنی پرمختګونه خي په افغانستان کې د ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره یو غوره چانس وي. نوموړي زیاته کړې چې د سولې یو پایدار توافق ته یوازې د پراخو بین الافغاني خبرو لپاره رسیدي شو. ګوتیرش زیاته کړې زه د دې کړکېچ او نه منونکې انساني مرګ ژوبلې د پای ته رسیدو لپاره د سمدستي مستقیمو او واقعي خبرو اترو د پیل غوښتنه کوم. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې په شپږم دور خبرو اترو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د دغه شورا مرستیال حاجی دین محمد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل د محل په دې اړه د سیاسونو، مدني فعالانو او حکومت په منځ کې خبري روانې دي.
ناشته چې ټولې د پاره دلته اوس په کابل کې د افغانانو په منځ کې د سیاسینو او موثرو خلکو مدني ټولنو او همداسې د دولت په منځ کې خبرې روانې دي چې تر څو پورې هم د دغې غونډې د پاره موافقې ته ورسېږي او د سولې عالي شورا چې هغه تر اوسه پورې د دغه د سولې د پاره او افغانستان کې د امن او د ویني بندیزو لپاره کار کوي. دغه موافقې په صورت کې به دوی هم پکې برخه واخلي.
د سولې شپږم دور خبرې اترې به د رواني میلادي میاشتې په شپږویشتمه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې ترسره شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي همدارنګه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو کې د پرمختګ یادونه کړې او هیله څرګنده کړې چې دا پرمختګونه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواره کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي او ویلي دي چې لومړی باید بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا او د امریکا د استازیو او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پنځم دور خبري روان دي. ویل کېږي چې دغه مذاکرات په سلورو مسلو د تروریزم پر مخنیوي، د بهرنیو ځواکونو پر وتلو، بین الافغاني خبرو او اوربن راسرخي چې هوکړې تل رسیدو سره تړاو لري. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفای د سولې په شپږم دور مذاکرو کې د افغان حکومت د پلاوي ګډون د پروسی بریالیتوب لپاره مهم ګام یادوي.
کریستیا هم د افغانستان د حکومت هیات طالبان په شپږویشتم دور کې ومني او سره کینی دا ډیر پیشرفت ده د سولې د خاطر او ډیر مفید او مثبت ګام ده د افغانستان خلکو د آرامۍ او سولې کې اوسېدلو ده. د افغانستان حکومت ښه اجنډا نه لري او دا قابل د تایید نه وي او یو جوړجاړي ته سره دوی په غوونه رسیږي. دا به ناکامي ده افغانستان د حکومت.
له بلې خوا یو شمېر مدني ټولنې هم ټینګار کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره ښه شرایط برابر شوي او باید ترې ګټه واخیستل شي. د مدني ټولنې د مجتمع رئیس عزیز رفیع په خبره دواړه لورې له جګړې ستړي شوي او د سیمې وضعیت ښیي چې په افغانستان کې باید جګړه ختمه شي. ناجیه صافی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده. وړاندې په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو، خو مخکې تر دې بیا هم د شزو په ارتباط یو راپور. د کلیو پراختیا وزارت لخوا د 2 میلیون افغانیو په ارزښت پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او احمد آبا ولسوالۍ کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام پیل شوی او دغه پروګرام نه لري. په دې سیمو کې د ښځینه لاسي صنایعو ترڅنګ د دوی نورو صنعتي محصولاتو د ودې او پرمختیا لپاره یو لړ پروګرامونه په پام کې نیول شوي دي چې د چارواکو په خبره په پلي کېدو سره به د ښځینه صنعتکارانو صنعت او اقتصاد پیاوړی شي. زموږ همکار اصیل ځاځی د کپ په 15مه په پکتیا کې دغه پروګرام د پیل مراسمو ته ورغلی او هلته له څو تنو ښځینه صنعتکارانو او د پروګرام له مسؤلینو سره شخیدلی او دا راپور چمتو کړی.
د پکتیا ولایت ښځینه صنعتکاری په پکتیا کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام له پیل څخه خوښي ښیي. دوی وایي د دې پروګرام له لارې به د دوی ګڼې ستونزې هوارې شي. د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام د مسؤلینو په خبره د دې پروګرام له لارې به په 1016 کلیو کې 2,878 صنعتکاران چې ډیری برخه به یې ښځېوي ګډون ولري او د دوی تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې به بنسټیز کارونه ترسره شي. د پکتیا ولایت د کلیو پراختیا رئیس انجینر فضل هادی عاصم ازادي راډیو ته د دغه پروګرام د نورو جزئیاتو په هکله وویل.
د پکتیا ولایت په 2 ولسوالیو کې چې احمد آبا او ګردیز کې دا پروګرام نن عملاً شروع شو. 1600 کمیټو کې موږ دلته عملاً کار کوو چې 15 کال لپاره دا برنامه ترتیب شوې ده. 2 میلیونه د پروژې مصرف دی. 103.3 میلیونه به بلایوزه مرستې د کلیوالي. دغه برنامې اصلي هدف دا دی چې په کلیو کې هغه واړه تشبشات کورته یا هغه انترلاسي صنایع ورته موږ غواړو دغه برنامې طریقه دغه صنایع ته رشد ورکړو او دغه داخلي وړو تولیداتو زمینه مساعده شي چې بازار ته راوځي.
د اسم په خبره یاد پروګرام د 15 کال لپاره دی او په دې موده کې به هڅه وشي چې د دې پروګرام لمن نور ولسوالیو ته هم وغځیږي. پکتیا کې د ښځو لخوا لاسي صنعت او ترڅنګ په نورو برخو کې صنعتي تولیدات دودیزه مخینه لري، خو د پراختیا او بازار موندنې په برخه کې لا هم ستونزې شته. د دغه ولایت یو شمېر صنعتکار ښځې د کلیو او پراختیا وزارت لخوا په ولایتونو کې د داشانې پروګرامونو پلي کول د بېوزله ښځینه و د اقتصادي ستونزو په هواري او هم د کلیوالي صنعت د پراختیا په برخه کې ګټور بولي. د پکتیا ولایت دوی تنه خزینه صنعتکار چې په خپلو کورونو کې د مربا او اچارو د جوړولو کارخانه لري د خپلو تولیداتو د پلور لپاره د غنستونزو یادونه کوي.
خپل کلی کې او په خپل مرکز کې د زمونږ ورونو پلورونه د دکانو توړي او غوي کندر سره خبرې کوي. بس کله چې مو مسله جوړ کو به غوي تورلیګو او غوي بازار کې خریدار او البته ډیر په مشکل سره ځکه داسې مشخص نه لري کنه لکه فارق دولت داسې یو زمينه برابر کې د خوندو البته مسولات او صنایع لاسي کارونه دغه ټول یو مشخص ځینه ولري کول شو مونږه بازار مندنه
وړاندیز مدد چې باید د خزینه لپاره یو لار یو بازار جوړ کی دوی ته مثلا مارکیټینګ وکړي.
د پکتیاولې د خدو چارو رئیس اغلی نسرین اوریا خیل وای اوس مهال په پکتیا کې د خزینه صنعتکارانو یو ټولنه فعالیت لري چې په کې د مرکز او لسوالیو ګنشمیر صنعتکار خزي غړي توپ لري. د وای د پکتیا خدو چارو ریاست د دوی صنعتي تولیداتو ته د بازار موندنې او پلور لپاره د خزینه او ځانګړي خارګوټي جوړول په پام کې لري.
پکتیا ولایت کې اوس هم د دې بازار نه ووم خو ولې دوی خپل کارونه پر مخ باندې بیاي لاسي صنایع جوړوي هم د کلی په منځ کې خرڅوي هم بازار ته ارزه کوي. همیشه مختلف اوقاتو کې دوی د پاره موږ نن درتونونه هم دایره وو او موږ په خپل باندې د خويندو یو اتحادیه جوړه کړې ده. سي هغه اتحادیه د مختلف ولسوالو نه خويندې په دې کې شامل دي او ترڅنګ موږ دوی ته د باغی زنانه ځکه په لاس باندې راوړی ده. ان شاء الله سکل په دې باندې کار وسی او ډېرې خوندې به په کارونو باندې بوختې سي د دوی اقتصادي مشکلات به د منځه ولاړ سي.
یاد دی چې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز او احمد ابوالسوالی کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام د 15 کلنې مودې په ترڅ کې به لا صنعتکارانو سره چې د چارواکو په خبره او یاس لنه به خزینه تشکیلوي د بلا ایوازه پور او سپما بنسټونو د لارې د څه باندې 103 میلیون افغانیو بلا ایوازه مرسته هم وشي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ د افغانستان په ادارو کې لمانځل کیږي. یو شمیر افغان ښځې شکایت لري چې لکه څرنګه چې ښایي دوی ته هغه څه پاملرنه نه ده شوې. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي یو تفصیلي راپور لري.
د مارچ میاشتې اتمه نیټه د ښځو نړیواله ورځ، هغه ورځ چې د یو شمیر ښځو په خبره په کال کې یو ځل لمانځل کیږي او افغان حکومت پکې د ښځو ناسم وضعیت ته متوجه کیږي. یو شمیر دغه ښځو ازادي راډیو ته وویل د کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې ښځو ته پاملرنه نه ده شوې او ډېرې ښځې د دې ورځې په اړه نه پوهېږي. د کابل ښار یو اوسیدونکې فاطمه د ښځو د ورځې په اړه وایي:
در افغانستان اصلا روز جهانی زنم او قدر متعلی نیستم و
زه په افغانستان کې د ښځو د نړیوال ورځی په اړه نه پوهیږم. دلته خو اصلا د ښځو ملاتړ نه کیږي، ځینې خو په زور ودی کی. دلته د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي، خای له سلسله نه یوازې لاسل نه ښځو ته پاملرنه وشي. یو شمېر افغان ښځو ته د ډېر نور ستونزو ترڅنګ د کور سرپرستی هم ورتر غاړي ده. انیس کول هغه میرمن ده چې اته ماشومان لري او د کور یوازینی سرپرست ده.
مشکلات د زندګی بسیار است.
زما په ژوند کې ستونزې زیات دي. د خزو ورځ مې هم هیڅ کله نه ده منځلي. د کور سرپرستی هم زه کوم. یوازنانه نن وای لرم. ماشومان مې واړه دي. تر ټولو مشري د لاس کلان دی. هغه یوازې خوندې ته ځي. د کار له پیسو مې 2-3 سو افغانۍ راته پاتې کیږي چې یوازې وچه ډوډۍ مې ماشومان ته پرې اخلم. افغان خزې د مارچ د اتمې نیټې په اړه ناستې او نمانځنې کافي نه بولي او وایي په داشن محفلونو کې دی یوازې ژمنې نه بلکې د ښځو د ژوند د ښوالي لپاره هم باید عملی اقدام وشي. سره دې چې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د تیرو کلونو په ترڅ کې د لاسته راوړنو یادونه کوي خو وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی د اندېښنې وړ دی او باید په دې اړه جدي اقدام وشي. د افغان ښځو شبکې مشرې ماریا کرمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو د ستونزو په اړه وویل:
کانه تما د مارچ د ښځو بین المللي ورځ په ګډ ګډ د افغانستان کې مخصوصا هر کال منځل کیږي، اما متاسفانه اوس هم افغان ښځې هغه خپل حقوق ته نه دي رسیدلي. د افغان میرمنې د راز راز ستونزو نه متاثر دي. تاوتریخوالی لا کم شوی نه دی. متاسفانه زموږ په جامعه کې اوس هم تاوتریخوالی شته دی.
له دې سره د افغانستان د ځوانانو چارموین کمال سادات د مارچ د اتمې د نمانځنې په اړه ناستې سمبولي کبولي او وایي د دغه شان غونډو د جوړولو پر ځای دی په مرکز او ولایتونو کې د ښځو ژوند ته پاملرنه وشي.
زموږ غوښتنه دا دی چې اتم د مارچ چې د میرمنو نړیواله ورځ دی د یوازې سمبولي کنه بلکې باید دې ته په مرکز په حکومتي خصوصي سکتور او آن په کلو بندو کې ښه توجه وشي. اوس هم زن خلق د میرمنو په کاروبار په تجارت باندې شرمیږي یا دوی دا شرم ګڼي چې په کور کې جوړ شوی شیان هغه خرڅلاو ته بازار ته راوباسي.
له دې سره د ملي یووالي د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي و چې لا هم په بیلابیلو برخو کې افغان ښځې له زور زیاتي سره مخ دي. هغه له مسؤولو ادارو غوښتي و چې د ښځو د ژوند د تاوتریخوالي د کچې د راکمولو لپاره باید په ګډه کار وکړي. جنسي تیری، ناموسي وژنې، د بدن د غړو پرې کول، د تیزابو شیندل، له وخت وړاندې ودونه، په بدو کې د نجونو ورکړه، وهل ډبول، بېوزلي، لفظي شخړې او اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې افغان ښځې ورسره مخ دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د کچې د لوړېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي د روان لمریز کال له پیل نه تر دې دمه 4,329 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شدیده پیښې ثبت شوي دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې وروستۍ نه دي او کېدای شي د کال تر پایه زیاتې شي.
شدید قضیه دی چې ډیره یې د مرکز په زون کې ثبت شوې دي او یو شمېر نور یې بیا په نورو زونونو کې ثبت شوې دي. هغه ځایونه کې چې حکومت هلته حاکمیت نه لري له ښځو سره تاوتریخوالی کېږي او هغوی پیښې ثبتولی نیسي. یعنې دا یوازې هغه پیښې دي چې قربانیان یې له بشري حقونو کمیسیون سره ثبت کړي، خو د تاوتریخوالي پیښې له دې زیاتې دي چې موږ له تاسې سره شریکې کړي.
اما تعداد قضاای خوشنند یعنی بیشتر از چیزی است که ما یکان باش مشارک میسازیم.
لدی وړاندې د اکسفام کوردایت مؤسسه هم ویلی و چې افغانستان د ښځو د ژوند لپاره بدترین هیواد دی. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندې رویا ددرس ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت د افغان ښځو د ژوند د ښه والي لپاره هڅې کړي او اوس د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په شمېر کې کموالی راغلی دی. هغه شمیرې چې د ښځو چارو وزارت سره ثبت شوي دي ښیي چې د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم شوی او همدغه شمیرې د ښځو پر وړاندې په زور زیاتي کې 40% کموالی ښیي او له وخت وړاندې د ودونو په کچه کې بیا 10% ټیټوالی راغلی دی. د ښځو د حقونو فعالانې ورځ بلې ته د بیکارۍ زیاتېدل، اقتصادي ستونزې، بېوزلي، بېسوادي، له خپلو حقونو د ښځو او نارینهو بې خبري، ناوړه دودونه په ټولنه کې د ناامنیو شتون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي لاملونه بولي. په ورته وخت کې دیني عالم سمیع الله ریحان وایي ټول علما دې په خپلو خطبو کې د خویندو، ښځو او میندو د حقونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې په دې توګه په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې زور زیاتی راکم شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د ایران د بالستیک توغندیو د اړوندو فعالیتونو له کبله پر دې هیواد بندیزونه ولګوي. واشنگتن وای چې تهران د دې آزموینو په وسیله د امنیت شورا له پریکړه لیکونو څخه سرغړونه کړې ده. ایران دا ادارت کړې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، متحده ایالات دقیقا د کومو فعالیتونو له کبله له ملګرو ملتو پر ایران د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې؟
شیبر صاحب، متحده ایالاتو د ایران د بالستیک توغندیو ازموینې او فضا ته د یو سپوږمکۍ استول د بې ثباتۍ لپاره اقدامات او فعالیتونه بللي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست سفیر جاناتان کوهن پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په نوم په یو استولي لیک کې پر تهران غږ وکړ چې د اټومي سړکو بخې د وړلو د وړتیا لرونکو بالستیک توغندیو اړوند فعالیتونه سمدستي بند کړي. خغلی کوهن په دې لیک کې یادونه کړې چې ایران د 2013 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه د منځني واټن ویشتونکي یو بالستیک توغندی وازمه او د روان کال د جنوري په 15مه او د فبروري په 15مه هڅه وکړه چې د ځمکه مدار ته سټلایټ یا سپوږمکۍ واستوي. د دې دواړو سپوږمکیو د استولو هڅه ناکامه شوه او مدار ته ونه رسېده. کوهن په خپل لیک کې لیکلي دي چې ایران درې وړه ازموینې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سره په مخالفت کې کړې دي. هغه زیاتوي چې د ایران دا پارونې اوس هم د ټول منځني ختیځ د بې ثباتۍ باعث کېږي. کوهن پر امنیت شورا غږ کړی چې د دې اقداماتو په ځواب کې پر ایران د سختو نړیوالو بندیزونو د لګولو په چاره کې له امریکا سره ملګري شي څو د دې هیواد د توغندیو د پروګرام مخه ونیول شي.
بلې، تکلسم نو ایران ته په کوم اساس د بالستیک توغندیو د ازمویلو اجازه نه ورکول کیږي.
د خغلی کوهن پلیک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په 2015 کال کې د تصویب شوی پریکړلیک یادونه شوی. د پریکړلیک له ایران څخه غواړي چې تر اتو کلونو پورې، یعنی له 2015 کال وروسته تر اتو کلونو پورې چې فکر کوم 2023 کال راځي، د هغو بالستیک توغندیو له ازموینو ډډه وکړي چې د اټومي سروکو د وړلو وړتیا لري. دا پریکړلیک البته له هغې مهمې موافقې سره تړاو لري چې امریکا او 15 لویدیځو قدرتونو، برتانیا، جرمني، فرانسې، چین او روسیې، په 2015 کال کې له ایران سره لاسلیک کړه او په هغه کې تهران د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه کړې وه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال له دې موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر ایران یې پخواني بندیزونه له سره ولګول. شیبر صاحب، د یادونې وړ ده چې په ملګرو ملتونو کې د ایران د دایمي استازي وویان علی رضا میر یوسفی دا ادارت کړی ده چې د تهران د بالستیک توغندیو پروګرام د اټومي سروکو د وړلو وړتیا لري. هغه ویلي دي چې په همدې دلیل د ایران د بالستیک توغندیو هیڅ یو ازموینه هم د امنیت شورا په د پریکړلیکونو په اساس ممنوع نه ده.
تکل صاحب، مننه.
تاسو لا پیغامونو
حج الرحمت د ابل ولایت د نوبهار لسوالي د الکی له کلی څخه کرشته مخاطب هم موږ وختمه دا د موږ تقریبا جرینه سکیږي موږ لاري چار طرفه باندې دي سلو طرفه موږ د کلی لاري باندې دي چې وی اکازی ال کاغ او نوغا تقریبا موږ کله یعنی تاسو شخص او کومره ده نو زه له حکومت څخه مخیره موسسه څخه دا وختمه موږ ته لاره خلاص کړي موږ ته زمانه وي او لا دوی باندې وفات شي موږ شنیان له مرسته او خو پات شي موږ د زابل ولایت د روغتیا ریاست سره هم ټلیفون کړی ده هغه کسه نامه راځي راخلي له موږ ته نه راځي موږ ته یو څومره راولېږي دا چې کله حواله لاري وي که د ځمکې د لاري وي په خدای په نامه کوي یا د چا ډوډۍ وي یا د چا دوا وي یا د چا یوه روپۍ وي ډېر د مشکلاتو سره مخامخ یو نو که چېرې زموږ اواز تر نورو مقاماتو تر خیریه موسسو ورسوي ډېر بخیر وي. وسلام.
نن ذاکر الله د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زمونږ د ولسمشر نه دا غوښتنه ده چې مونږ ته برق جوړ کړي په ساګي کې، او دا ولسمشر چې 15 کاله وشو سفر کونړ ته رانلې چې کله د انتخاباتو وخت نږدې شي دی کونړ ته راپی هو کی، او هر ولسمشر چې دی مونږ سره جمعنی کوي خو هیڅ وخت کله چا کار دان نه کړی په پروژو باندې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمېسونه لولو. خو اوس مو له یوه نوي موټره عصمت څاروان خبروي.
یو دوه کسیز الکترونیک موټر جوړ شو چې جی 15 انټرنیټ لري او د هغه په وسیله له نورو موټرو سره ارتباط ټینګوي. د سیټ موټر جوړولو کمپنۍ د 2019 میلادي کال د موبایل په نړیوال کانګرس کې د مینیمو په نوم د دې الکترونیک موټر لومړنی ماډل نندارې ته وړاندې کړ. دا موټر په دې سربېره چې آسود او خوندي دی، د یو موټر سایکل ځانګړتیاوي لري، یعنی کوچنی دی، په اسانه هر ځای درول کېدای شي. د مینیمو یو شیګنه د هغه د بیټرۍ ده. کله چې د موټر د بیټرۍ چارج خلاص شي په یو ځانګړي وسیله کې بیا چارج کېدای شي. د دې موټر جوړونکي کمپنۍ پیرودونکو ته متبادله بیټرۍ ورکوي. تر اوسه لا دا موټر په لومړنیو پړاوونو کې دی او ډېرې ځانګړتیاوې لا څرګندې نه دي، خو څه چې ښکار شوي هغه داري چې د موټر سایکل په شان مخته یو څراغ لري او دروازې د پاس خواته پرانستل کیږي. د سرعت پاره ویل شوی چې د موټر د خاون عمر ته په کتو ټاکل کیږي. مثلا د تنکیو ځوانانو لپاره به سرعت په یو ساعت کې 45 کیلومتر او د نورو لپاره 90 کیلومتر وي. اوس دا موټر د هسپانیا د بارسلونا په واټونو کې اسمویل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي ترڅو چې اور بند ونشي د سولې خبرې ګټه نه کوي. د بیا وړاندې لیکي طالبان او حکومت باید اور بند وکړي. جعفری په خپل اس ام اس کې لیکلی دی د ملګرو ملتونو د سرمنشي دا غوښتنه چې حکومت او طالبان د سولې خبرې وکړي باید عملي شي. عبدالرحمن لیکلی دی طالبان ولې له اوربند سرغړونه کوي او ولې اوربند نه کوي. عبیدالله بیا پراستول اس ام اس کې لیکلی دی د قطر په غونډه کې د اوربند په ارتباط خبرې روانې دي او تمه ده چې په افغانستان کې یو اوږدمهاله اوربند وشي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي د قطر د غونډې نتیجې باید له ولس سره شریک شي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
د افغانستان د سولې عالی شورا د قطر په راتلونکي غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د دغې شورا مرستیال حاجي دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه د روان میلادي میاشتې په 16مه نېټه د قطر په مرکز دوها کې ترسره کیږي. دا مهال په دوها کې د وسلوالو طالبانو او زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې د افغان حکومت ګډون نه لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه کړې ده. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ لوبه نن پیل شوه. دا د دغو دوو لوبډلو ترمنځ څلورمه یو ورځنۍ لوبه ده. په دې لوبه کې افغان ټیم بیټینګ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی چې پر ایران د بالستیک توغندیو د ازموینو او دوو سټلایټونو د توغولو له کبله بندیز ولګوي. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین رئیس په 23 میاشتنی بند محکوم شو.
د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. تر دې دمه د افغانستان دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. یو دېرش منډې جوړې کړې دي. حضرت الله سازی او نور علي زادران سوځېدلي دي. رحمت شاه او اسخر افغان بیټنګ ته ولاړ دي. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس وایي ملي لوبډلو ته د لوبغاړو انتخاب د وړتیا له مخې کیږي، نه د خپلوۍ او اړیکو له لارې. زما همکار محمد واصل بسال له عزیز الله فضلي سره د لوبغاړو د انتخاب او راتلونکي نړیوال جام ته د ملي لوبډلې د تیاریو په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د لوبغاړو د غرابي په بهیر کې څومره شفافتیا راغلی.
د پنځو میاشتو په شاوخوا کې چې موږ کله دغه مسؤلیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی، په هغه کې په لومړي قدم کې ما د هیوادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ دپاره د غوراوی پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله. کومه برخه دا وه چې واقعا هم د ډېرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کېږي. نو یو دوه درې مثاله یې تاسو ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. ضیا شریفي چې د لومړي ځل دپاره د کورنۍ لوبو سه انټرنیشنل لوبو ته راغی، د ایرلند په خلاف باندې په شلو اوریزو سیالۍ کې چانس ورکول شو. همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري، نه د ترزوی لري، خو د دې استعداد او وړتیا و ده ته دا اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یوځای شي. همداسې حضرت الله زازی چې په لومړي ځل باندې ده ته د 500 اوریزو سکواډ کې ځای ورکول شو او د دې نه مخکې په شلو اوریزو سیالۍ کې د هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نیشنل لیول باندې د افغانستان عزت او امیج وساتي.
یو غوښتنه چې تل ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نشي، په کرکټ کې خپلوي دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان ورونه لوبیږي. په دې برخه کې هم تاسو خلکو سره کومه وعده کوئ چې دغه لړۍ چې څنګه څه پخوا پیل شوې ده لا هم لیدل کیږي چې ځینې لوبغاړي ورونه چې ښایي تر نورو لوبغاړو استعداد دومره ښه نه وي او په لوبډله کې لوبیږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسو هڅه کوئ ولسته ډاډ ورکوئ چې حق بقدر ته سپاري.
هر هغه لوبغاړی چې استعداد ولري، دا که د یو ډیر غریب او فقیر سړي زوی وي او بل لوبغاړی که د په څیر باندې کمزوري وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق یې اولیت به دا غریب لوبغاړی وي، خو البته چې دی د دې استعداد ولري. یوازینی شی چې زه سختو سره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکړو، باید واقعا هم مشغه استعدادونو ته وخت ورکو چې هغه د افغانستان نمایندګي په صحیح توګه کولای شي. دا ورور وراره که چیرته وړتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نور لوبغاړو د دې استعداد او وړتیا زیاته وي، که 5 ورونه یو ځای په ټیم کې لوبیږي، حق یې لري چې ولوبیږي. او که چیرته داسې نه وي، هغه لوبغاړي چې استعداد لري
ورتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي د افغانستان نمائندګي وکړي. هغه په کور ناست وي او هغه لوبغاړی چې نسبتا هغه ور لوبغاړی ته استعداد کم وي هغه په لوبډلې کې د کتی د منلو وړ.
نړیوال جام را روان دی، په لوبډلې باندې څومره جدي کار روان دی؟ سو دغه لوبډله خپل هغو سیالانو ته ماتې ورکړي چې افغانان ورته انتظار دي، ولس ورته په تمه دی چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو، موږ بنګلادیش او سریلانکا او انګلینډ او نیوزیلینډ ته ماتې ورکړو.
خو زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعا چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کیږو باید خپل وړتیا وښیو. نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعا هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعا هم مستحق وي، د هر لحاظه پرفیکټ لوبغاړی وي. نو انشاءالله دغه زموږ خبرې یا موږ چې کومه دعوه کوو دا به هلته په حقیقت بدلیږي چې موږ واقعي په خپلو پښو ولاړه یو پیاوړی لوبډله انتخاب کړو او د نړیوال جام په لور روان شو.
د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی په دهرادون کې افغانستان تر دې د مدري څلوېشت منډې کړي دي، دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. اوس هم زما رایه زما حق اونیس پروګرام
زما رایه زما حق
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زماره یا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ پروګرامو د انتخاباتي کمیسنونو د نویو کمشنرانو د انتخاب څرنګوالي ته ځانګړي کړي. د پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو نوې فرمان تشریح کړ چې له نافذېدو سره سم د انتخاباتي کمیسنونو کمشنران له دندو ګوښه او د نوي قانون له مخې سیاسي ګوندونو انتخاباتو پورې اړوندو بنسټونو شاو خو اتیا کسان جمهوری ریاست ته معرفي کړل. د جمهوری ریاست اتلسو کاندیدانو دغه کسانو ته تاثیر جمعې پورې زرای ورکړي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو اتلسو کاندیدانو دغه کسانو ته رای ورکړي چې څوار لسټونو پکې زیات رای یوړي. ولسمشر د قومي او جنسيتي ترکیب لمخې وټنه د انتخاباتو خپلواک کمیسون، 15 تنه د شکایتو کمیسون او همدا شانې 2 تنه د دواړو کمیسونونو د دلنشا د رئیسانو په توګه معرفي کړل. حبیب الرحمن انګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دلنشا او چمنشا اعتمادي د انتخاباتي شکایتونو د دلنشا د رئیسانو په توګه وټاکل سول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غړیو ترمنځ د انتخاباتو په نتیجه کې هوا علم نورستاني د کمیسون د رئیس په توګه وټاکل سو. دغه شان اسمت الله عمل او مسافر قوقندي د یاد کمیسون د مرستيال او منشي په توګه ټاکل سوی دي. بلخ د انتخاباتي شکایتونو کمیسون رئیس زهرا بیان شنواری، مولوی دین محمد اعظمی د مرستيال او محمد قاسم الیاسی د کمیسون د منشي او یان په توګه وټاکل. خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کمشنرانو په توګه د ولسي جرګې د یو شمیر نوماندانو ټاکل پر انتخاباتو د سات د بنسټونو او یو شمیر خلکو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سات د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې هوا عالم نورستاني د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشره او قطب الدین رویدار ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د کمشنر په توګه ټاکل سوي او اندېښنه دا ده چې دوی به ولسي جرګې ته د رسیدو لپاره خپلو ځایونو ته کار وکړي. لا دې سره یو شمیر کارپوهان وایي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې یو کس د دوه دولتي دندو ترسره کولو اجازه نه لري او کچیرې څوک له خپلې څوکۍ نه وړه ګټه واخلي د قانون خلاف چارې دي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې
وروسته له هغې چې د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کمشنرانو په توګه د ولسي جرګې یو شمېر نوماندان وټاکل شول، پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي اندېښنه شته چې دغه کسان به له خپلو اوسنیو موقفونو څخه په ګټې اخیستنې د ځانونو لپاره کار وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید د چهارشمې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشره هوا عالم نورستانی او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کمشنران قطب الدین رویدار او محمد یونس طغرل له کابله د ولسي جرګې انتخاباتو ته نوماندان دي چې لا هم دغه ولایت د انتخاباتو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي.
درې تنه کمشنران چې دوه ځای د شکایت کمیسیون کې دي او یا هم د انتخاباتو کمیسیون کې ده، دوی په پارلماني ټاکنو کاندیدان وو او تقریبا معترض هم وو. نو وو سې دې کمیشن تر غلې دې په کار زده چې دوی لا دقل خپل پارلماني کاندیداتوري څخه رسمان اعلان وکړي چې نور ولاو ګټون کې اعلان شي په دغه پروسې کې هغه دوی ته ارجحیت نه لري اما د خلکو اندېښنه په خبر به نه رافقېږي مګر دا چې دوی سم رسمي دریس خلک سره اعلان کړي
یا چې وکاسان کته هم د ولسی جرګې په لومړنۍ او پایلو کې بریالي اعلان شوې نه دي خو پر انتخاباتو د څار بنسټونو او یو شمېر خلکو وړاندوی نه ده چې دوی به ولسی جرګې ته د رسیدو په هدف د ځانونو په ګټه کار وکړي د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو هم یادې مسلې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دا موضوع د اندېښنې وړ ده حسم وکړه چې په دې اړه له یادو کسانو سره خبرې وکړو خو درې واړه سره په اړیکه نیولو بریالي نشو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان هم په دې اړه خبرو ډډه وکړه تکل شوی و چې نن چې هر شنبه د اساسي قانون لمخې د ملي شورا پرانیسته وشي خو دغه چاره د افغان ولسمشر لوري وزندیده راپورونه وایي چې ملي شورا به د ولسی جرګې د وروستیو پایلو له اعلان وروسته له نویو وکیلانو سره پرانیستل شي د انتخاباتي کمیسیونونو نوی غړي وروسته له هغې معرفي شول چې د دغه کمیسیونونو پخواني کمیشنران د انتخاباتو د نوي قانون د توشیح پر اساس له دندې لرې شول له دې سره د افغان حقوقپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دغه کسان که راتلونکي کې هم بریالي اعلان شي د قانون له مخې اجازه نه لري چې په عین وخت کې په دوه ځایونو کې کار وکړي
قانون اجازه نه ورکوي چې په عین زمان کې په یو وخت کې په دوه ځایو کې یو څوک کار وکړي د خطرو سپوري قانون نه دی نخت کړي د ځانته انتخاب وکړه د انتخابات کمیسیون په آینده کې کدا بریالي هم شي چې غدیر امکان محدود دی نو دلته بیا نشي تلای چې بیا د ولسی جرګې کې بیا هم
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید پټینګار سره انتخاباتي کمیسیونونو ته د کمیشنرانو په توګه د ولسی جرګې د دغه معرفي شویو نوماندانو څخه غوښتنه کوي چې باید د هیواد اساسي پرنسپونو ته درناوی وکړي او خپل ورسپارل شوی دنده د ځان په ګټه استعمال نکړي
درنو اوریدونکو راپور مو واورید دا چې د انتخاباتو د نویو کمیشنرانو او کارکونکو په وړاندې کومې ستونزې پرتې دي او له زړو کمیشنرانو کوم مسایل راپاتې دي نوی انتخاباتي کارکونکو په ځانګړي توګه د انتخاباتو خپلواک کمیسون د درالانشا نوی رئیس حبیب الرحمن د انتخاباتي کارونو د خوالي لپاره کوم پلانونه په مخ کې لري ازادي راډیو ورسره ځانګړي مرکه کړې ده
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د درالانشا نوی رئیس محترم ډاکټر حبیب الرحمن دا چې موږ ته مخره کړی رئیس
کاملا د ټاکنو کمیسون د نوی قانون د تعدیل په اساس باندې کاملا نوی شوه او رهبری نوی رامنځته شوله د ټاکنو کمیسون کمیشنران هم نوی شول د دارالانشا برخه کې هم نوی تغییرات رامنځته شول مونږ تاسو ته په دې خبر یاستئ چې مونږ د یو پروسې په اساس باندې دلته تعین شو او د دې پروسې په اساس باندې مونږ د تیرې جمعې په ورځ باندې مونږ خپل برنامې خپل هغه مسؤلیتونه چې مونږ خپل تعهدات د ریاست جمهوری د کاندیدانو سره د جمعې په ورځ باندې کاملا د یو اتیا کسانو ترسره کړل په هغې کې مونږ انتخاب شو ولې مونږ دلته د همغو طرحو چې هلته مونږ بیان کړي هغه زموږ سرې کرښې دي هغه زموږ لومړیتوبونه دي په موقع باندې به مونږ عمل کوو او کار به کوو کار اصلاحات باید اصلاحات رامنځته کو او دلته باید مونږ د فساد په وړاندې مبارزه وکړو او دلته باید هیڅ نوا حق تلفی باید رامنځته نشي او مونږ کوشش کوو چې د دې نهادونو غتلای باور مونږ بیرته په ځای کو تعهد لرو او کوشش کوو چې د افغانستان د خلکو عزت په دغه نهاد کې غښتلی ده مونږ کوشش کوو چې د افغانستان د خلکو عزت بیرته راخپل کړو تر څو پورې د افغانستان خلکو هغه باور او اعتماد په دغه نهاد باندې زیات کړو
د کار په لومړۍ ورځو کې تاسې برنامې چې دي
مونږ په اوس چې مونږ طبعا یو سلسله مسائل لرو هغه په دې معنی چې مونږ ته نوی تعدیل شوی قانون په اساس باندې مونږ باید اصلاحات رامنځته کړو او امدارنګا مونږ باید د بایومټریک د ریورکونکو د نوملړ د بایومټریک مساله د شدا ډیره جديده په دې برخه کې کسه هم مونږه تشوشونه هم لرو ولې کوشش کوو چې څنګه وکول شو لدی وضعیت نه وزو او داسې او د ریورکونکو نوملړ لرو چې د افغانستان خلکو ته او ټولو د ټاکنو شرکاو ته قابل دی قبول وي. دوم مسله د ایم ډی آر د چ پاغه باندې هم مونږه تعهد لرو د قانون په اساس باندې کوشش کوو چې هغه ته امدګي ولرو او ټول معنا حکومت طرحه چې په وخت او زمان قانون موږ تقید کړی دا هغه سره موږ کابینه ته وړاندې کو.
تل داسې د پخوانی تجربو ته په کتلو سره تل د دارالانشا د رئیس او د کمشنرانو ترمنځ ستونزې موجودې وي. تاسې دې ستونزو د له منځه وړلو لپاره څه پلان لرئ؟
موږ زه فکر کوم د ټاکنو د کمیسیون د کمشنرانو او د دارالانشا په منځ کې ډېرې یو ښه هماهنګي تر اوسه پورې شتون لري او موږ کوشش کوو چې قوانینو کې د هر چا غلاهي وظایف مشخص دي او یو زما د کمشنرانو په اولین مجلس کې زما هغه پیشنهاد او مشوره دا و چې زمونږ استاسو انسجام دا پروسه کامیابولی شي او دا انسجام په دې سره رامنځته کېدی چې موږ قوانین تطبیق کو، قوانینو ته درناوی وکړو او قوانین عملي کړو. او کچیر موږ قوانین مات کړل کاملا زمونږ استاسو په منځ کې هغه انسجام له منځه ځي، موږ نشو کولی دا پروسه بریالی کړو. تعهد د کمشنرانو کاملا په دې کې و چې موږ به کاملا په قوانینو ته درناوی کوو او ګډ کار به سره کوو. نن مونږه رئیس د کمیسیون د انتخاباتو نوې رئیس راغی زما دفتر ته، لما سره ګډ د دارالانشا د ریاستونو نه لیدنه وکوله او په هر ریاست کې تعهد دا و چې زه د دارالانشا سره کاملا خپله همکاري کوم او هغه په هر شعبې ته چې ننوته خپل تعهد اعلان کړو چې زه د دارالانشا د رئیس صاحب سره په ټولو برنامو کې تر شا کلک ولاړم او همکاري.
دا چې تاسو نوي راغلي اوس هم د کار لومړۍ ورځې دي، خو بیا هم یو ورځ دوه ورځې تاسو کار کړی دی، کومې ستونزې په میراث تر پاتې؟
طبعا مشکلات له حد نه زیات دي، ولې مونږ په بعضو مسایلو کې تشویشونه لرو. یو د غټ مسله چې دا د ولسي جرګې د ټاکنو هغه نهایي اعلان ده، که تاسو هم تر ډېره دا پوره د ټاکنو کمیسیون پورې نه مربوطیږي او ټول ارتباط نسی تر شکایت کمیسیون پورې، ولې نن مونږه په دې باندې تعهد کړی چې مونږ د شکایت کمیسیون نو وړو چې هر څومره زر کېدای شي دغه پروسه پای ته ورسی. او تر ډیره حده پورې موږ کوشش دا کوو چې نوې رهبری او همدارنګه هغه څوک چې په دې کې ډیر داخل نه وي یو مشخصه طرز العمل ورته رامنځته کړو چې څنګه وکولی شو هغه نهایي نتایج چې دلته راځي او هغه تطبیق کړو په ډیر سرعت سره. نو دې ته موږ تعهد لرو هر هغه فیصله چې د قوانینو مطابق شکایت کمیسیون لخوا نه موږ ته راشي او هلته قانون نوی نقص شوی هغه موږ تطبیقوو.
دا چې ټیم نه وي ده، خصوصا کمشنران چې د نظارت او د پالیسی بورډ ده، تاسې د دوی ترمنځ همغږي څه ډول ویني او دوی به وکولی شي دغه ستونزې چې په میراث راپاتې دي په بشپړه توګه حل کړي؟
خو تعهد وجود لري، زه فکر کوم تعهد شته او د دغه تعهد په بنا باندې زه دغه ټولې رهبري د ټاکنو د کمیسیون چې وینم تعهد دې ته لري چې موږ شفافیت باندې کار کوو او نه غواړو چې تېر اشتباهات تکرار شي. کوشش کوو چې موږ یو کامیابه کمیسیون ولرو. زموږ کامیابي د افغانستان د خلکو کامیابي ده، زموږ بریالیتوب د افغانستان د حکومت بریالیتوب ده، زموږ کامیابي د افغانستان د ټولو سیاسيونو بریالیتوب ده. دا په دې معنی زموږ بیطرفي دا د افغانستان د خلکو د بیطرفۍ او د خلکو د اعتماد باعث ګرځي. نو په دې برخه کې دغه رهبری تر اوسه پورې چې موږ سره نږدې کار کوو تعهد ډېر قوي ده او موږ ژمن یو دې ته چې موږ وکولی شو له دغه وضعیت نه دغه نهاد وباسو او د خلکو تللی اعتماد بیرته راژوندی کړو.
تا مخکې یادونه وکړه د ولسي جرګې د پاتې رایو په اړه باندې، په څومره وخت کې به د شکایتو له کمیسیون نه د انتخاباتو کمیسیون ته ولېږدول سي؟
نو دا تعلق نشي تر شکایتو کمیسیون پورې. موږ کوشش کوو چې شکایتو کمیسیون نه وغواړو، حتی که چیرې وخت دی ځایي کې موږ بار بار ترنه غواړو چې په دې برخه کې باید دوی هغه عاجل اقدامات ترسره کړي. تاسو ګورئ چې د اتلس ولایتو نهایي نتایج اعلان شوي دي، باقي د درې ولایتونو نتایج فکر کوم نور هم تطبیق دي شکایت کمیسون مخ کې غشي یوازي او یوازي د ټاکنو د کمیسون غا تصویب تایید ته ضرورت لري. فکر کوم ما هم د ټاکنو د کمیسون نو خپل چار څومره زر کې دي چې په دې برخه کې باید تاسو غا اولين اقدام تر سره کړئ. نو زمونږ تعهد دا ده چې هر هغه شی چې د ټاکنو کمیسون پورې مربوطیږي او ټاکنو کمیسون ته راځي مونږ دلته په ډیر سرعت سره او په شفافیت سره په تمام د پروسی د شفافیت د تضمین لپاره موږ غو ټول میکانیزمونو ته په نظر کې نیولو سره موږ دا کار تر سره کوو.
خالد لسوی د شکایتو کمیسیون او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ترمنځ همغږي نه موجوده یو رقم تقابل موجود و. تاسو د نوې رهبری سره منسته سوي د دې کارونو د ښه پر مخ بیولو لپاره سبب پلان کې نه لای
من یو 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 خواله دا و چې په تیر ځل کې په دغه ځل کې د ټاکنو کمیسون او د شکایتو کمیسون او د دوړو دارلنشاد رئیسانو دغه سوال لس کسانو چې کله هغه تالیف مراسم تر سره کړل په ډیر اتفاق او اتحاد سره د یو زیراغ د ټاکنو کمیسون تل د کمشنران معرفي شول ټول په ګډه سره د شکایتو کمیسون ته لاړل. تعهد یو چې موږ به هغه تیر تجارب ته په کتو سره یو ښه د همغږي میکانیزم برامنسته کوو ګډ به سره کار کوو او داسې ګډ به کار کوو چې قانون په هیڅ هغه په هیڅ یوه برخه کې نقص نشي او زمونږ استاسو همکاري او زمونږ استاسو نږدېوالی او همغږي به د قوانینو په اساس باندې وي. نو دغه تعهد کاملا دواړو نهادونو په منځ کې شتون لري. زه باوري یم چې انشاءالله صادق او رښتینی خلک په دغه رهبریانو په رهبریو کې شته ده او بیا هم زما تاکید په دې باندې ده چې دوی باید دغه تعهد په عمل کې ثابت کړي. دا چې په گفتار کې په ویلو کې دی ویلي دي ولې دا باید مونږ په عمل کې ثابت کړو. مونږ دې ته ژمن یو چې د شکایتو کمیسون سره ډیر نږدې پاتې شو. هر نوه معلومات هر نوه هغه څه چې دوی د قوانینو په اساس باندې نیاز لري نو مونږ به هغې دپاره فرصت او زمینه مساعده وو.
له خلکو او د ولسي جرګې په ځانګړې توګه د جمهور ریاست د انتخاباتو له کاندیدانو نه څه تاسو غوښتنې لرئ؟
نو دقیقا مونږ غواړو چې مونږ نوي یو دقیقا ټوله رهبری نوی ده او مونږ په داسې یو وضعیت کې راغلی یو چې دلته ساختار له ډیرو ستونزو مشکلاتو نه ډک ده. ستونزې په هغه حالت کې دي چې طبعا د دې نه ویستلو دپاره ډیر قوت او ظرفیت غواړي او دغه ظرفیت باندې مونږ کار کوو کوشش کوو چې هغه متحد اشخاص او افراد چې په دې کې دي مونږ په دې باندې ګډ کار وکړو. له دې نه هم توقع دا ده چې دوی باید زموږ استقلالیت او زموږ بې طرفي او زموږ په کارونو کې د مداخلې نه باید اجتناب وکړي. هیڅ نو فشار ته باید مونږ که څه هم مونږ تعهد لرو چې هیڅ نو فشار ته مونږ غاړه نه کړو. شخصا زه ما دا بار بار ویلی دی او یو زما شعار هم دا ده چې نه فساد منم نه فساد تحملوم او نه فساد کوم. هیڅ نو ته ته تعهد لرم او دا تا زما تعهد ده او په څنګ دې کې هیڅ که زه ولو زما د سر په قیمت هم وي زه به هیڅ نو فشار ته غاړه کې نه دم.
دا چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره لومړني تدابیر نیول کیږي د تاسې د دلنشاد یو رئیس په توګه لومړني کار په دې برخه کې کومي؟
موږ تر ډیره حده پورې د ریاست جمهوری ټاکنو لپاره موږ آمادګي لرو کاملا. عملیاتي پلان کاملا آماده ده. تقسیم اوقات تاسو ګوري چې د تقسیم اوقات یو برخه عملی شوې ده ولې مرور ته هم ضرورت لري. یو بیا یو ریویو ته ضرورت لري چې موږ باید عملیاتي پلان له سره ریویو کړو سکیجول باید له سره ریویو کړو او همدارنګه موږ د یو لوی چالش سره چې مخ یو هغه دا ده چې هغه د رای ورکوونکو د نوملړ د بایومټریک مسله ده. دا موږ ته ډیر زیات کچیر ته دا موږ عملی کوو او دا د دې باندې کار کوو نو زموږ عملیاتي پلان او همدارنګه سکیجول کاملا تغییر خوري. په دې برخه کې کاملا تغییر خوري. دا یو تخنیکي برخه ده او د دې تخنیکي دا یوازې عملیاتي پلان د دې اموزش د دې امه په هوای دا ټول هغه څه دي چې بیرته تړاو لري تر دغه نقطې پورې. دا زموږ لپاره ډیر یو لوی چالش ده ولې موږ د سیاسي حزبونو مدني ټولنو او د ریاست جمهوریت د کاندیدانو سره په ګډه تاسو په یو میکانیزم باندې موږ غواړو چې په پلان کې لرو چې کار وکړو چې څنګه وکولای شو دا عملي کړو. آیا موږ په دغه کم وخت کې آیا دا عملي کولی شو؟ که چیرته عملي کولی شو، موږ عملا ځو. ظرفیت شته، ظرفیت شتون لري، عملا عملي کوو. که نشو کولی، موږ باید بدیل ولټو. بالاخره یو داسې نتیجې ته باید ورسیږو چې هغه نتیجه عملي وي او شفافیت او د خلکو باور د ټاکنو په پروسه باندې کاملا تضمین شوی وي.
د جمهور ریاست نیټه، د انتخاباتو نیټه همدارنګه محلوي اعلان شوی ده، خو حکومت ویلي دي چې دغه د انتخاباتو د جمهور ریاست د انتخاباتو نیټه تغیر نه خوري، محلوي تغیر خوري. په دې اړه که راته ووایي چې د محلوي د تبلو بدلون لپاره تاسو څه پلان لري؟
موږ په عملیاتي پلان او په محلوي باندې کاملا موږ ریویو کوو، په دې باندې ریویو کوو. او ما دا خبر تاسو وکړه که چیرې زمونږ مهالویش او همدارنګه عملیاتي پلان هغه وخت کې تغییر خوري که کله مونږ د رای ورکوونکو د نوملړ پروسې ته ورځو، بایومیټریک ته ورځو. که چیرته هلته ورځو نو مونږ ته ډیر وخت ته ضرورت ده چې مونږ باید وخت واخلو، او هغه وخت باید دومره وخت وي چې مونږ په دې باندې وپوهیږو چې واقعا دا عملي ده. تاسو د دې شاهد یاستئ، په تېر ځل کې د سیاسي حزبونو او همدارنګه د یو شمېر سیاسي کړیو له خوانه فشار په حکومت او همدارنګه په کمیسیونونو باندې دا بایومیټریک ومنل شو. ولې دا بایومیټریک ازمایل شوی نه و؟ تاسو وګورئ ولې په بامیانو کې بایومیټریک کار نه کوو؟ بایومیټریک کې دغه کمه حاله د بایومیټریک چې وه هغه د یخ سره تا هغه نه درلوده، هلته هغه زر نه خلاصېدله. فرض دقیقا دا هغه څه و چې موږ د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړو. نو موږ کله که الکترونیکي مسایلو ته ځو، بایومیټریک ته ځو، نو کاملا موږ کافي وخت ته ضرورت لرو چې په دې برخه کې باید هغه ټولې څېړنې دا ترسره شي، او د ټولو څېړنو ترسره کېدو نه وروسته موږ یو عملي او داسې عملي انتخابات لرو چې ټولو شرکاتو انتخاباتو د افغانستان خلکو ته منلو وړ وي.
که د تاسې ترکیب یا جوړښت انتخاباتو ته راسو، د افغانستان د پخوانیو کمیشنرانو یا د نن شهر رئیس ټاکنو ته که وګورو، ډېر شفاف و، ډېر شفاف ډول ترسره شو. حکومت خو به په تاسې باندې نفوذ یا د عمل څه هڅه نه کوي او تاسې به ورته تسلیم سي که نه؟
زه درې ورځې کېږي چې دلته عملا راغلی یم. په دغه درې ورځو کې زه هیڅ نوه حکومتي او چارواکي نه له ما سره تماس نیولی، او نه ما باندې کوم فشار راغلی. او که احیانا داسې یو کار وشي، ما مخکې هم تاسو دا تکرار کړه، بیا هم تکراروم، او د افغانستان خلکو سره دا تعهد کوم چې هیڅ نوه فشار ته غاړه نه ږدم. ما ته له هر څه نه لومړیتوب د افغانستان خلک دي، آزادې شفافې پاکې ټاکنې دي. یو مسج زما دا ده که زما هر کارمن، زما هر کارکوونکی د افغانستان په هر ګوشه کې هغه فاسد وي، زه پسې له رحمي نه کوم او هغه له صحنې نه وباسم.
دغه پخوانی انتخابات ته که وګورو په ولایتو کې زیاتره دغه امیرین چې و رئیسانو دغه په فساد او درغلۍ کې ښکېل و، د دغو د بدلون لپاره کمیسیون په ځانګړې توګه درلن شا څه پلان لري؟
موږ تقریبا بیګا هم چون زما ډېر نوی وم، ولې د اصلاحات اداري کمیشنرانو له مانه غوښتنه وکوله چې تاسو حضور موږ سره شرط ده، او تاسو موږ دا د ملکي خدماتو په اساس باندې غواړو چې تعینات ترسره کړو. ما واضح هغوی ته پیغام درلوده، پیغام دا و چې موږ د ټاکنو کمیسیون استقلالیت دا حکومت نړیواله ټولنه او د افغانستان خلکو ته دا اولیت ده، موږ ته سره کرښه ده، موږ نوي راغلي یو، موږ غواړو چې د استقلالیت حفظ کړو. موږ باید د نوي قانون په اساس باندې چې په نوي قانون کې راغلي چې د اصلاحات ادارې او د کمیسیون په دواړو په منځ کې باید یو طرز العمل د تصویب په اساس باندې باید ریفورم رامنځته شي او نوي تعینات پیدا شي. موږ کاملا دې ته ژمن یو، که څه هم زموږ تقریبا ولس پوسته عملا اعلان ته تللي دي، او موږ به د شایسته سالارۍ لاره تعقیبوو. هغه څوک چې وړ دي، تکړه دي، د وطن د پاره ژمن دي، په ډیموکراسۍ باور لري، د افغانستان ملي ارزښتونه ورته لومړیتوب لري، موږ به هغې په دغه پوستونو کې په دندو باندې ګمارو.
څومره تضمین ورکولی چې دا به واخن تاسو عملي کړئ؟
دا ما مخکې تاسو ته وویل چې قوانینو مشخص کړی، موږ دغه پروسه د شروع نه تر اخره پورې دا به شفافه وي، نظارت ته به چانس پکې وي، کاملا ناظرین به له دې نه نظارت کوي، رسنۍ به پکې وي. مکمل موږ پاسخګو او جوابګو د افغانستان خلکو ته یو، په هر نقطه کې موږ تضمین ورکو چې دا پروسه به ډیره زیاته شفافه وي. او که په هر ځای کې شفافیت وجود نه درلوده، زه خپل حاضر یم چې د هرې برخې دا جوابګو اوسېږم د افغانستان خلکو ته.
پا
خو عدالت ځینې درغلی سوي ځینې کارکونکو په عملیاتي برخه کې په درغلی او امدارنګ په ټګي برګي تورن سوي دي د دغه قضایي او عدلي ارګانو تور په ځندل لپاره څه پلان لري
دا هم زما د لپاره یو لومړیتوب ده زه د کمیسون د رهبرۍ سره په دې باندې په ګډه کار کوم ما پرون که څه هم د لومړي ځل لپاره د کمیسون له رئیس سره یو لنډ غونډې بحث درلوده په دې بحث کې زما یو غوښتنه او پیشنهاد دا و چې مونږ کوشش کوو چې داسې یو د ارزونې داسې یو ټیم رامنځته کړو چې دا ټیم دغه ارزونه وکړي هر هغه څوک چې دلته ملامت وي هغه باید مجازات شي هر هغه څوک چې سلامت وي هغه باید مکافات شي او دغه د مکافاتو مجازاتو اصل تر اوسه دلته نه دی تطبیق شوی ولې مونږ کوشش کوو چې په راتلونکي کې مونږ دغه عملاً د افغانستان خلکو ته ثابته کړو هر هغه چا چې جرم کړی دا ما مخکې هم تاسو ویل بیا هم وایم په دې باندې به هیڅ نه وژل خوږوالی نه یو هغې به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي
خلکو ولس کاندیدانو ته څه پیغام لري
خلکو ته زموږ پیغام دا ده چې دوی له موږ سره مرسته وکړي او په دې برخه کې مونږ ته تشویق مونږ تشویق کې او زمونږ سره د دې پروسې په نظارت او امدارنګه د دې پروسې په تقویت او قوت کې لمونږ سره همکار پاتې شي او مونږ ته د خپل تعهدات چکم دي ان شاء الله مونږ په عمل کې ثابتو
د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسن د درنشان نوی رئیس ډاکټر صاحب ابو الرحمن ننګ دا چې مونږ ته وخره کې ډیره زیاته مننه
کور ودان ژوندۍ اوسې مننه